د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همداراز د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړي دي. مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره یې باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع راخلاص کړو. څو کنه څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونه ویل چې په کوم شمیر افغانان دا مهال په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وبله او ویې ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سمه ترسره شوه. د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای تش و. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې دا 13 کسان په غلا، لوتت او نامشروع عمل تورن شوي. په بیان کې راغلي چې د کسانو ته د روزګان په ورزشي سټډیوم کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. اکثر دا تورن په 2 میاشتو بند محکوم شوي او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو سره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د دې ډول سزاګانو د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې کوي او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانېږي او سزاوې ورکول کیږي. د هند په اتر پردیش ایالت کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې د مړو شویو کسانو شمیر 121 ته لوړ شو. د جرمني ډي پی خبري اژانس خبر ورکوي چې د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لوېدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې ساور کړې ده. په مړو شویو کې ګڼ شمېرې ښځې دي او د لږ تر لږه و ماشومان هم پکې شامل دي. د اتر پردیش د پوهنې وزیر سندیپ سنگ ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او خبرې هر هغه څوک چې ملامت وپېژندل شي سزا به ورکړل شي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د همدې جولای میاشتې په وروستیو کې په واشنگټن کې سره وګوري. رویټرز خبري اژانس نن خبر ورکړی چې نتانیاهو د امریکا کانګرس ته د غزې د جګړې په اړه د وینا په هدف واشنگټن ته سفر کوي. نوموړی به د جولای په 24 د امریکا کانګرس ته وینا هم وکړي. که څه هم امریکا د غزې په جګړه کې د اسرایلو سیاسي او پوځي ملاتړ کوي، خو ولسمشر بایډن په ځینو مواردو کې د اسرایلو پر چلند اندېښنه ښودلې. په غزه کې د اسرایلو د جګړې له پیله تر اوسه د څه باندې 8000 ملکیانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي. د غزې جګړه د 13 اکتوبر میاشتې په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. او د افغانستان د کرکټ یو نامتو مینوال حاجي رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و، په اکثرو کورنیو او وخت نا وخت له هېواده بهر په لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن د هغه پر مړینه خفګان څرګند کړ او ویلي دي چې د کرکټ بورډ ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لنډو څپو 19.25 مترو خپرونې کوي. د خپرونې په دوام کې راپورونه راځي. یو شمیر خزینه ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه له کمولو وروسته اوس ځنډولي دي. ملګری ملتونه وایي په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په جوړو شویو غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه کوي وکړي. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ګرمۍ لکبل خلکو ته ستونزې پیښې شوې دي.
بل شي دوی وچې د بزیادې مور کولیا د کور د کور د غوا دراوړ وړه کې بي فایده یو ورځ مې د الفای شي دوی تراوړ لاغه موسم کار نه کوي چې تراوړ لاغه.
په کونړ کې د ناروغانو لپاره په یو روغتون کې ځنګړی ځای جوړ شوی.
که مریضان بچ راغل دلته به یعنی د کیناستو ځای نه لمر باندې بناستو مریضان به همداسې ناستو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او چین ولسمشرانو د شانګهای د ټولنې دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. یو شمیر خزینه خوونکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د دوی معاشونه کم کړي ځنډولي هم دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل که معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې د دې وزارت سرپرست د خزینه کارکوونکو د معاشونو د ځنډولو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یو دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ معاشونه 15,000 افغانۍ سوي او دې میاست کې هغه هم رانه کړي. وایي دا 7 میاست کې ټولې راکوي. وایي معاشونه مو ځنډیدلي دي. ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي. زینه کونډی دی او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
باز یو بي واستان شاور ندارن که مصرف خپلان داشته باشه.
د کابل خار دیو بل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر اپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته دی ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کته راغلي دي نو 15,000 ماش سره څوک انش کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر به.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه یې 15,000 افغانۍ ټاکلی ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د سازمان په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د څرګندونې د دوهې له درېیمې غونډې وروسته د افغان ښځو او د مدني ټولنو له استازو سره د حاشیوي غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ د جولای په دویمه په نیویارک کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل د افغان ښځو او مدني ټولنو له ځینو استادو سره د ملګرو ملتونو د چارواکو په ناشته کې د هیوادونو استادو د ګډون یا نه ګډون صلاحیت نه درلود. دوجاریک د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په دې حاشوي غونډه کې د هیوادونو رابلل سوي استادو ګډون نه وکړای وویل
invoice to attend or not to attend meetings
موږ په داسې موقف کې نه یو چې وکړای شو په ناستو کې د هیوادونو استاذ یاړ کړو چې دوی ګډون وکړي او ګډون و نه کړي. موږ په ټولو غونډو کې حضور درلود. بیا هم هغه ډول چې میرمن دی کارلو ویل بیلابل فرمټونه موجود وو، خو هغه مسایل چې موږ ورته اهمیت ورکوو او هر ورځ یې په اړه خبرې کوو د ښځو بشري حقوقو او په افغانستان کې نور شرایط زموږ د ټولو بحثونو په سر کې دي.
په دې حاشوي ناسته کې چې د دوهې له درې میناستې وروسته جوړه شوې وه د ډیرایو هیوادونو استازو او طالبانو برخه نه واخیسته. ښاغلی دوجاریک ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماری ډیکارلو او په افغانستان کې د یونما مشر روزا اوتنبای وه هم په دې ناسته کې او هم له دې وړاندې په وار وار په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ښځو او بشري حقوقو پر سر بحثونه کړي دي. هغه څه چې روزماری ډیکارلو هم د جولای په لومړۍ نیټه د دوهې له درې میغونډې وروسته خبر اعلان وکړ. د طالبانو حکومت ذبیح الله مجاهد هم منی چې د دوهې په درې مناسته کې په دې اړه ورسره اندېښنې مطرح شوي، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو او بشري حقوقو مسله کورنۍ ستونزې دي. خو روزماری ډیکارلو د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، ځکه په خبره یې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د ښځو پر بشري او مدني حقوقو تمرکز کوي. د افغان ښځو د حقوقو ځینې فعال نوی د دوهې حاشیوي ناسته بیا غیزه ده، ځکه په خبرې په دې ډول ناستو کې چې د افغان ښځو برخلیکونه ټاکل سي او ستونزې حل نسی بې پایلې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقوقو فعالې لطیفې سلرزی ازادي رادیو ته وویل
داسې غونډې تیرې شوې دي، لاره روانې هم دي تیریږي هم، مګر تر اوسه په دې درېو کلونو کې د خویندو غږ چا نه دی پورته کړی، نه یې په جدي توګه د خویندو د حقوقو له دوی څخه طلب شوې غوښتنه کړې ده. نو که چیرې دوی په خپله په غونډو کې ګډون ورکړل شي د دوی غونډې به یو څه مثبتې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د جورج ټاون په نوم انسټیټیوټ ښځو سولې او امنیت په برخه کې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له لوري جوړ شوی څیړنیز راپور کې ټینګار شوی چې نړیوال دی پر طالبانو خپل فشارونه جاری وساتي. دغه څلورویس مخیز راپور چې تازه خپور شوی د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو د حقونو لپاره قوي او همغږی دریځ غوره کړي، کنه نو په ټکو یې دوی به په افغانستان کې د ښځو په بې ثباتۍ او په انزوا کې نور هم مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغې حاشیوي غونډې په اړه لاله وړاندې انتقادونه موجود وو او د میرمنو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوامدار اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان درې دېرش ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خورې کړي دي. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې له سیلونو له نږدې دوه میاشتې اوړي، خو دوی له هم د استوګنې د ژوند لپاره اسانتیاوینه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې.
دغه فدراسیون ویلی چې د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه درې دیرش یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1,000,000 نور لا له ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 1,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,043,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او په کې د نن شوی یو کوټه مدلو ده چې درځي کړی اوس وایم دا سینه شي چې زلزلہ وشي او راچپه شي په خیمه کې ژوند کوو. زو خر تر لاس یا 15 روپیه خو به اخلو راوړی یخچال نه لرو هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پلانې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانه کې جوړې شوې د غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د سازمان غړیتوب ورکړل شي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د غونډې هدف او پیغام څه کېدای شي. اسد الله لودینی په اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور غټ ټکی اوروي.
د شانګهای سازمان په سګنۍ غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه د دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې 13 مارچ کې په مسکو کې د موسیقۍ پر یوه تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان لخوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسالې یادې شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنۍ غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربه قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابل لري او په یو ډول بیپری وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو 30 کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یوه ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخه روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وخی چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوی نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4 مخامخ هم سره وګوري. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدکاته سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د ښی اړخي ګوند وروستیو بریاو په دې هیواد کې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د مارین لوپن په مشرۍ د ښی اړخي ګوند پالیسي په دې هیواد کې د کډوالو پر ضد ده. په فرانسې کې میشت یو شمیر افغانان وایي کچېرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. بیا هم فیروزه عزیزي را سره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
وروسته له هغې چې د فرانسې ښی اړخی ګوند د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو ګوندونو او نوماندانو مخکښ سو او زیاتې رایې وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمیر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې یې تازه فرانسې ته کډوال شوي او ځینې یې د خپلو کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نورو هیوادونو کې دېره دي، ازادي راډیو سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي،
ګوند چې دی بری ویسي نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیرالله پرهر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال سوای. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندي تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ سوای.
دلته د فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشینی یو. دلته چې کوم د ګوند چې انتخابات لومړی پایلې ګټلې، موږ د نړیوالې ټولنې مختنه کوو، بالخصوص په ځانګړي ډول د افغان ماجرو باره کې دوی دریځ باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسي خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، ما تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تېر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هېواد ته راغلو.
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د ښی اړخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هیوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته ډېره دي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل،
زه خپل شپږ لوڼې لرم. یوه یې په یولسم ټولګي کې ده، بله په نهم ټولګي کې، او بله له دولسم ټولګي فارغه وه چې هغسې شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګونده دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
زما خاوند په فرانسه کې دی، زه ډېر اندېښمنه یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي. که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
د افغانان داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښی اړخي ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څانګې سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
Que nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir. Sache que
d'arkara de chimou patar ha hukumat tatlalaina shu tochi amal wana kru haga tchi samugraya rakun ki yele muktaha غوښتنه کوي. هغه د هیواد پالیسیو بدلول دي او دا هغه څه دي چې دوی موږ ورته غوره کوي.
دغه ګوند څلور دېر سلنه رایې ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 1500 چوکیو لپاره ترسره کیږي، چې لومړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکی پړاو به را روانه یک شنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال له لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وې چې خطرناک کډوال به درېیمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. په کندهار کې د ګرمۍ له ډیرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم ډیره شوې ده. په دې ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تیره یوه میاشت کې په نس ناستي اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستي د زیاتېدو لاملونه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومان څنګه دلته په تیرې و میاش کې سلګونه ماشومان د نس ناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستي ناروغي اخته دي راوړي او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سید نو هغه مش په حساب کمزور دي شینل رو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی او په خپل ځای کې پاتې وته چې شنو نه ژوند ولا د سخرکا او شین مست مسکنی ژوند دی بل چې دی مو چې د بزیاد مر کولیا د کور دی کور د غوا دراوړ وره کې به څه نه يم دی دا یو ورځ می دا په الفا شې دی تراوړ لاغه موصل کار نه کوي چې تراوړل هغه لا پر لګیدل چې ګرته بنج سپل کواس مو کار نه درلو چې هغه مو تراوړ وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخله غیر بې ژوند دي د دوا وسنه لر بس نه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نس نه سي دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لر بیا په خانيا ما سره
نه جوړ یو ګر پلا بیا ملونه کې د کيان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی وی دي بیرته ماکسونو شان راست هغه دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سیدل پروم دلته پسرا واستله بستر مو
پاینې وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیرې یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اوړل سی وی چې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیرې دای سي. داغه په وینا نظافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نس ناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریض بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتو نس ناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
په کندهار کې ګرمۍ او ورسره د ماشومانو د نس ناستي د ناروغي ډېرېدل. په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار ځایونه او په 15 نورو کې بیا د واکسینونو د کارکونکو لپاره د ناستې او کار خونې جوړیږي. د یادو ځایونو او خونو جوړول ټول لګښت د بیل ګیټس خیریه بنسټ ورکوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامه روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې وچمتو کړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 19 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 15 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامه روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 15 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیه مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسیږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي وایي په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات او ځکه مریضان بچ راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه و لمر باندې به ناست و مریضان به همداسې ناست و نو ډیر بد حالات و اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي
په کونړ کې څه کم څلوېښتو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتوران لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.